د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبر خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په لړ کې اوري چې د کورنۍ چارو وزارت وایي د پولیسو د پشمیر کې کموالی نه دی راغلی او د سیګار راپور ردوي. د نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې خبرونه لرو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی او دوی نشي کولای چې د افغانستان د سولې په ارتباط هر مسله په محضر کې یاده کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د امنیتي ځواکونو تشکیل نه دی کم شوی او د افغانستان ډیره برخه د حکومت په لاس کې ده. او د اروپا د بشري حقونو محکمې نن حکم وکړ چې روسیه به د ګرجستان حکومت ته 10 میلیونه یورو ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد نن پر ټویټر لیکلی چې له تروریزم سره د مبارزې او له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه چې د سولې د موافقې لپاره اساسي مسلې دي مهم پرمختګ شوی دی. خو د خلیلزاد په لیکنه دا په دې معنی نه ده چې کار پای ته رسیدلی، حتی پر دې مسلو کار روان دی. زلمی خلیلزاد ویلي د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو چې د هدف یې حکومت او طالبان دي د پیل او د بشپړ اوربند پر ټینګولو هم چې ډېرې حیاتي مسلې دي باید کار وشي. خلیلزاد په یو بل ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی او د نورو حساسو بهیرونو په څیر هره مسله په عام محضر کې نشي مطرح کیدلی. د خلیلزاد په لیکنه شکاک خلک مخکې له وخته قضاوت او د یوې پراخې پروسې د یوې برخې پر اساس داسې قضاوت کوي لکه موږ چې موافقه بشپړه کړې وي. خو خلیلزاد په یو بل ټویټ کې لیکلي چې فیل په یوه ګوله کې نه خوړل کیږي. همداسې د 40 کلونو جنګ په یوه غونډه کې نسي ختمېدلی. خلیلزاد په یو بل ټویټ کې لیکلي چې دا پروسه زیات مسایل لري، لوبغاړي ډېر دي او خوځېدونکي برخې لري، خو لکه څنګه چې د امریکا جمهور رئیس ویلي د سولې هڅې پر سم لور په حرکت کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د امنیتي ځواکونو تشکیل نه دی کم شوی او د دې هیواد هیڅ ستراتیژیکه سیمه د وسلوالو طالبانو په لاس کې نه ده. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی دا خبرې نن د امریکا د حکومت د یو نوي رپورټ په ځواب کې وکړې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې د ځانګړي مفتش دفتر په نوي رپورټ کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر کم شوی، امنیتي خلا زیاته شوې او طالبانو خپل نفوس ټینګ ساتلی دی. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ویل چې اواز نو لسوالی په بشپړ ډول د طالبانو په لاس کې دي.
فقط چیزی که ما تایید میکنیم 19 ولسوالی است که دقیق در اختیار
دی. وای موږ یوازې دومره تاییدو چې 19 ولسوالی د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. نور ټول افغانستان د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. نصرت رحیمی د سیګار رپورټ رات کړ. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان نن د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د وروستۍ وینا هرکلی وکړ. اسوسییټډ پرس پرون د وسلوالو طالبانو د ویان سهیل شاهین له خولې ویلي چې دوی په افغانستان کې یوازې په یوازې سر د ټول واک چلولو غوښتنه نه لري. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی ویلي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري پاستول شوی لیکي مطرح شوی اندېښنې پر ځای غړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي نن د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې د دوی په باور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل به ناوړه عواقب ولري. د رپورټونو پر اساس د افغانستان جمهور رئیس د سه شنبه په ورځ ډونالډ ټرمپ ته یو لیک استولی او د هغه سره یې غوښتنه کړې چې د ځواکونو په ایستلو کې د بیړه نه کوي او ټول عسکر دي په یو وخت نه باسي. او په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج لومړۍ پیښه ثبت شوه. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم په خلاص ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه په سپین بول د کولسوالۍ کې لیدل شوې ده.
د 28 میاشتې نجلۍ ده، احسن میز د عبدالواسی لور ده، د بولدک ولسوالۍ د توبې د کمپاینو کې واکسین اخیستی دی.
د پولیو ویروس وژونکی دی. د 28 میاشتو دغه انجلۍ چې د سپین بولدک اوسیدونکي ده فلج شوې ده. په 2013 میلادي کال کې په کندهار کې د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د اروپا د بشري حقونو محکمې نن د روسیې د ګرجستان د وګړو د اخراج په خاطر چې په 2006 میلادي کې پیښ شوې وه خپل ورستی پریکړه اعلان کړه او حکم یې وکړ چې روسیه باید ګرجستان ته 10 میلیونه یورو ورکړي. په استراسبورګ کې د عالی محکمې وویل چې دا پیسې به پر یو نیم زر ګرجیانو چې ضرر ورته رسیدلی وویشل سي. ګرجستان ادعا کوي چې روسیه د 2006 او 2008 میلادي کال ترمنځ په روسیه کې د میشتو ګرجیانو د توقیف او د هغوی د اخراج لپاره ځانګړي پالیسي عملي کړې وه. دا ګرجستان حکومت د روسیې دا کار د اروپایي اتحادیې پر کنوانسیون تیری بللی و، خو روسیه مخکې د ګرجستان د دې ادعا پر ضد د استیناف غوښتنه کړې وه. د امریکا او چین مراکچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږ میاشتني تجارتي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره په خپلو کې بیا خبرې پیل کړې. د تجارتي کړکیچ د دواړو هیوادونو اقتصادونه کمزوري کړي او ورسره تړلي مارکیټونه یې متاثره کړي دي. د دواړو لورو هیئتونو د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې. دواړه لوري په خپلو کې د سوداګریزو بحرانونو د حل لپاره یوه میاشت وخت لري. که چیرې دا خبرې ناکامې شي، نو امریکا به د چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت په واردېدونکو تولیداتو د مارچ د دویمې نیټې څخه ګمرکي مالیه دوه برابره زیاته کړي، چې د اقتصادي چارو د یو شمېر د څارونکو په باور د امریکا دا کار به د نړۍ په اقتصاد کې یوه لویه ګډوډي رامنځته کړي. او جرمني، فرانسې او بریتانیا ایران ته د مالی بهیر د یو داسې میکانیزم پر جوړولو باندې کار بشپړ کړی چې پر ایران د امریکا لګیدلي بندیزونو څخه سرغړاوی نه کوي. دا هڅه د دې لپاره شوې چې دوی غواړي له ایران سره د 2015 میلادي کال اټومي موافقه وساتل شي. دا مهم خبرونه.
له فرشته جلال زی مننه چې د افغانستان او نړۍ خبرونه در واورول. د دې خبري مجلې په دوام کې به واورې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي یو اربیا وایي چې له طالبانو سره په خبرو کې مهم پرمختګ کړی دی. د کورونا چارو وزارت د پولیسو د شمیر د کمیدو په اړه د سیګار راپور ردوي. نیویارک ټایمز وایي ولسمشر غنی د امریکا له ولسمشر غوښتي چې خپل ټول ځواکونه ونه باسي.
د افغانستان حکومت د درې میاشتو راهیسې په دې باندې کار کوو چې څنګه کولی شي امریکا ته قناعت ورکړي چې د جنګ لګښت کم کړي په افغانستان کې.
د طالبانو له لورې د جوزجان او مزار شریف ترمنځ د ګازو د نلیکې د قطع کېدو له کبله د کودو برق فابریکې فعالیت درېدلی. د کانونو وزارت وایي په شاوخوا 600 کانونو کې د غیر قانوني کیندنو مخه نیولې، خو لا هم ډېر کانونه په غیر قانوني ډول استخراجېږي.
هغه مافیا چې په افغانستان کې شتون لرل او د دې سره بهرني مافیا هم یو ځای شول، د دېغې قانونو نه یې ډېره ناوړه ګټه پورته کړه.
د کابل یو شمیر دکانداران وایي د مارکیټونو اور اخیستو زیات مالی تاوانونه ور اړولی دي. رابشو لمړی موضوع ته، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه تازه څرګندونه کړې دي. ښاغلی خلیلزاد یو ځل بیا ټینګار کړی چې پرمختګونه شوي دي. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر درکوي چې دا شیبر سره په استودیو کې دی.
سروان صاحب مننه. زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی دی چې هغه وخت را رسېدلې دی چې افغانان خپل زاړه زخمونه پتره کړي، خو په ورته وخت کې د لیکلی دی چې هلته ډیر لوبغاړي شته، ډیر موضوعات شته او ډیر تحرکات شته. د دې سربیره ښاغلی خلیلزاد څرګندوي چې موږ په ګډه په سمه لار روان یو او خبرې په شلور درومي. د راپورونو له مخې تمه ده چې څه باندې درې اونۍ وروسته د قطر په پلازمینه دوحه کې زلمی خلیلزاد د شپږم ځل لپاره د طالبانو له استازیو سره خبرې وکړي. د نن وویل چې تر اوسه په دوو مهمو برخو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، له تروریزم سره د جګړې په برخه کې او د بهرنیو ځواکونو د وتلو په برخه کې. د طالبانو د قطر د دفتر یو استازي پرون په یوه اډوی پیغام کې چې اسوسییټډ پریس اژانس ته استولی و، وویل چې له امریکا سره به یو ګډ تخنیکي ټیم جوړ کړي تر څو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروګرام چمتو کړي او همداراز به دا ټیم پرې نشتي چې افغانستان بیا د القاعده په څیر د نړیوالو ترهګرو په خوندي پناه ځای بدل شي. د زلمی خلیلزاد او طالبانو وروستۍ غونډه تیرونی د دوشنبې په ورځ پایل شو او د شنبې تر ورځې دوام وکړ. خلیلزاد د دې اوږدې غونډې په اړه نن په ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان څلوېشت کلنه زړه جګړه په یوې غونډې کې نشي حل کېدای، حتی که دا غونډې نږدې یوه اونۍ دوام وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون په کابل کې د ځوانانو او اصول په ملي کانفرنس کې وویل چې زموږ هدف دا دی چې پایدار اصول وشي، خو تاریخ حقیقت دا دی چې نړیوالو تجربو ښوولې ده چې 50 په سلو کې د سولې تړونونه په سخت جنگ بدل شوی او دلیل یې په سولې کې عجله ده. زلمی خلیلزاد بیا نن دا خبره په دې ډول وکړه چې د سولې په لور لار تل مستقیمه نه تیری شي. په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی او ټولې حساسې خبرې په عام ډول نشي مطرح کېدی، او د ده په وینا ځینې کسان چې شک لري په خپل قضاوت کې عجله کوي او وایي چې موږ موافقې ته رسیدلی یو، خو لا هم د سولې په برخه کې کار ته اړتیا شته او مهم کارونه د افغانانو ترمنځ خبرې دي او اور بند دی.
و موریدل چې زلمی خلیلزاد یو ځل بیا ویل دي چې له طالبانو سره په ورستیو خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی، خو د په عین حال کې ویل دي چې د سلويشتو کلونو جنگ په یو غونډه کې نه ختمیږي. خلیلزاد په یو بل ټویټ کې لیکلي چې دا پروسه زیات مسائل، لوبغاړي او خوځیدونکو برخې لري، خو لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر ویلي د سولې هڅې په سم لور په مخ روانې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سیګار ادارې د ورستی راپور په خبرګون کې ویلي چې د دې وزارت د ځواکونو په شمیر کې کموالی نه دی راغلی. د دې وزارت چارواکي د غرازوي دا مهال د افغانستان هیڅ ستراتیژیک سیمه د طالبانو په کنټرول کې نه ده. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د وروستي راپور په خبرګون کې ویلي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د لیکو په شمیر کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د سیګار د وروستي راپور لمخې چې د جنوري پر 1 نیټه خپور سور راغلی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او له دغه هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه خبرې ګړندۍ شوې، د تیر کال په مقایسه سږ کال د افغانستان امنیتي ځواکونو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د سیګار د راپور لمخې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر 3,8,893 تنو ته راکم شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی دغه راپور ته په اشاره ازادي رادیو ته وویل
در صفوف نیروی امنیتی اگر ما
امروز دوی که د کورنیو چار وزارت له موقف استاسو سروژه خېژم، د افغانستان د امنیتی ځواکونو په تشکیل کې هیڅ کموالی نه دی راغلی. موږ اوس مهال هم 2500 تنه ریزرو ځواکونه لرو،
په تعداد 2500 نفر ریزرو درم.
د شغل رحیمی په خبره له دغو ریزرو ځواکونو څخه د تلفاتو یا د دندې د پرشېدو په صورت کې د ملي او سیمه ایزو پولیسو او د امن نظم د پرسونل د پرکېدو لپاره کار اخستل کېږي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې په داسې حال کې چې ټاکل شوی د فبروري پر 15 د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبرې بیا پیل سي، او د احتمالي اوربان او له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو موضوع به د دې خبرو په اجنډا کې وي، نو د لیکوال په خبره د بهرنیو ځواکونو د وتلو احتمال به افغان امنیتي ځواکونه تر لا ډیر فشار لاندې راولي. د سیګار وروستی راپور وایي د افغانستان حکومت د دغه هیواد پر 53.8% خاوره کنټرول لري. سیګار لیکي د افغانستان پاتې سیمې د طالبانو په واک کې دي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو ادارې د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې افغانستان 396 ولسوالۍ لري، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی وایي چې د دولت وسلوال مخالفین د دې هیواد هیڅ ستراتیژیک سیمه په واک کې نه لري. دی وایي موږ نه وایو چې هیڅ سیمه د طالبانو په واک کې نه ده، بلکې هغوی هیڅ ستراتیژیک سیمه په اختیار کې نه لري. هغه څه چې موږ یې تاییدوو یوازې 19 ولسوالۍ دي چې د افغانستان د دښمنانو په اختیار کې دي. پاته ټولو سیمو باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت مطلق حاکمیت لري. د شغلی رحیمی په خبره په وروستي کال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تلفاتو شمیر ډیر و، خو په وروستیو 4 میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د تهاجمي او تعرضي بریدونو په ډیرېدو سره د امنیتي ځواکونو په تلفاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سیګار راپور رد کړ. سیګار ویلي دي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر کم شوی دی. خو په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ته یو لیک استولای دی او په هغه کې ورڅخه غوښتي دي چې افغانستان خپل ټول پوځیان ونباسي. دغه لیک او د شاغلی غنی غوښتنې په افغانستان کې له بیلابیلو غبرګونونو سره مخامخ شوې دي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي دې لیک ته په اشاره چې جزئیات یې نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپره کړي دي، د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د دوی د لوړ لګښت د افغان ولسمشر اندیشنه پر ځای بللی ده. د دې موضوع تفصیل له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د ولسمشر محمد اشرف غنی لالوري ډونالد ټرمپ ته د استولي لیک محتوا ته په اشاره سره وایي چې د ښاغلي غنی غوښتنه پر ځای ده او تر یو وخته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور اړین دی. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو ژروتل به ناوړه عواقب راولري. ښاغلی صدیقي وایي د امریکا متحده ایالات باید د افغانستان وضعیت ته په پام سره د محمد اشرف غنی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي.
ولسمشر چې کوم لیک استولای ترامپ ته د خارجي نیرو په افغانستان کې د دې اوسېدل ته یو موقت وخت پورې د افغانستان د خیر لپاره کار شوی ولې دل پاره چې موږ هم صاحب ملکونه دا غوړي چې دوباره باید افغانستان د توریزم لانه وګرځي، نو پر دې اساس باندې غوښتنه مو ده ټرمپ نه او دا چې ده د ولسمشر کو غوښتنه سوی دغه باید عملی شي.
نیویارک ټایمز ورسپانه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لالوري د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د استولي لیک جزئیات خبره کړي. په دغه لیک محمد اشرف غنی له ښاغلي ټرمپ غوښتي چې ټول ځواکونه دی له افغانستان نه باسي، بلکې کولای سي د دغه ځواکونو شمیر تر 3000 سرتیرو راکم کړي. نیویارک ټایمز ورسپانه د دغه لیک په استناد لیکي دغه لیک د سه شنبه پورز د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز ته سپارل شوی او افغان ولسمشر په لیک ژمنه کړي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو کلنۍ لګښت په تر 2 میلیارډ ډالرو راکموي. د نیویارک ټایمز ورسپانې راپور چې د افغانستان یو شمیر کورنۍ رسنیو هم خبر کړي په دې اړه راغلي چې ښاغلي غنی د ټولو ځواکونو لوټلو ویره لري. د افغانستان جمهور ریاست په دې اړه له څویلو څخه ډډه وکړه. د نړیوالو اړیکو افغان کارپو خوشحال خلیل په دې اړه وایي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ تر ډیره اقتصادي لیدلوري لري او تل دا نظر موجود دی چې مبادل افغانستان په یو ځل د نړیوالو ځواکونو وتل به امنیتي تشه رامنځته کړي. ښاغلي خلیل وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د لاسلیک شوي امنیتي تړون په اساس ولسمشر غنی د حق لري چې له امریکا سره دا ډول مسایل شریک کړي.
ترامپ ته مالی مسایل ډېر مهم دي، نو د افغانستان حکومت د درې میاشتو راهیسې په دې باندې کار کوو له امریکایي مقامات سره. زما د معلوماتو له مخې چې څنګه کولای شي امریکا ته قناعت ورکړي چې د جنګ لګښت کم کړي په افغانستان کې، تعداد د عسکرو هم کم سي او بالاخره به په دلته غټ تشه سي د پوګ محل کې نه رامنځته کیږي. دا خو د افغانستان د ولسمشر حق ده چې امریکا سره استراتیژیک تړون پاړه باندې وسره وږي.
امریکا دا محل په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 4000 سرتیری لري. خو داسې اندېښنې مطرح کیږي چې له طالبانو سره د سولې د توافق په صورت کې به په یو ځل ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي او ممکن دغه هواد یو ځل بیا کورنۍ جګړو ته ولاړ شي او افغانستان به له بدمرغۍ سره مخ شي.
خبری مجله اوري. د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت مسؤلان وایي توانیدلی چې په ورستیو کې د سکم شپږ سوه کانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي. د دغه وزارت وایاند عبدالقدیر مطفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له دې سره سره د دوی سروې ښیي چې دا مهال په ټول هیواد کې له 1400 کاني ساحو څخه غیر قانوني کیندنې کیږي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واورئ.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې هلمند، ننګرهار، کونړ، نورستان، پکتیا، کندهار، پنجشیر، بدخشان او ځینې نور ولایتونه هغه سیمې دي چې 1400 کانی سیمه پکې پیژندل شوي، خو اکثره یې د وسلوالو مخالفینو، سیمه ییزو زورواکو او یا د عامو خلکو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امنیتي ارګانونو په مرسته توانیدلی چې تر اوسه د 1400 کاني سیمو لړلې د شاوخوا نیمایي دغو کانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي او خوندي کړي.
د احصایو په اساس معنی یو زور څلور سو سیمې پیژندل شوی چې غیر قانوني کیندنی عملاً جریان درلود. د پینمنګ وتوانل چې 504 اتیا صحیح محافظت کو په دې رسوي کې کوم یو کمیټه جوړه شوې ده. دا کمیټه د محافظت کمیټه نومیږي. د دې کمیټې هدف دا دی چې غیر قانوني کیندنو مخاوني سو او د قانوني قراردادونو تطبیق لپاره زمينه برابر کو.
د بوبل په هغه سیمو کې چې امنیتي ستونزې وي او قانون پکې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي، هلته د امنیتي ځواکونو عملیات کیږي او له قانون د قاچاق کوونکو لاسونه لنډیږي. د خاغلی مطفی په خبره یو کړنلار ترتیب شوی چې لمخې تصمیم نیول شوی په لږه موده کې به د 19 ولایتونو په 120 ساحو کې له خلکو سره د قانونو د کیندلو قانوني تړونونه وشي. په دې وروستیو کې ځینو کورنیو او بهرنیو څېړنیزو بنسټونو ویلي چې د افغانستان اکثره قانونه د سیمیزو زورواکو او وسلوالو مخالفینو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. دغه بنسټونه دا هم ویلي چې وسلوال مخالفین د دغو قانونو له کیندلو نه هر کال سباندې 200 میلیونه ډالر ترلاسه کوي او د افغانستان ضد جګړه پرې توده ساتي. د اقتصادي چارو پوهان پتیره تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وایي چې د افغانستان اقتصادي ځان بسیاینه د قانونو له قانوني کیندنو پورې تړلې، خو د ده په خبره له ډېرو کلونو راهیسې افغان حکومتونه ونه توانېدل چې د دغې ځمکنۍ پانګې د غیر قانوني کیندنو او قاچاق مخه ونیسي.
افغانستان په برخه د معادنو کې واقعا ډېر غني مملکت ده. متاسفانه دغه ناکاره دولتونه چې رامنځته شوي دي او دغه مافیا چې په افغانستان کې شتون لرل او د دې سره بهرني مافیا هم یو ځای شول، د دېغې قانونو نه یې ډېره ناوړه ګټه پورته کړه، دغسې قاچاق شول. او متاسفانه چې په دغه بخش کې نه پانګه اچونه وشوله او نه د دېغې نه ښه ګټه پورته شوه.
ښاغلی اکبر وایي د افغانستان د قانونو د ساتنې لپاره روانې هڅې کافي نه دي. د افغانستان د قانونو او پیټرولیم د وزارت د معلوماتو لمخه افغانستان د نفتو، گازو، مسو، قیمتي ډبرو، کرومایټو، د ډبرو د سکرو او داسې نورو موادو ډېرې قانونه لري چې د زینو تړونونه له یو شمېر بهرنیو کمپنیو سره وشول، خو د ملي یووالي د حکومت له رامنځته کېدو وروسته د زینو لوی قانونو تړونونه بیا کتنې ته وړاندې شول چې د چارواکو په خبره کارونه روان دي. دغه وزارت دا هم وایي چې د وزارت د پلان له مخې د قانونو ساتنې او کیندلو ته تدابیر نیول شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسلوالو طالبانو په بلخ ولایت کې له جوزجان څخه مزار شریف ښار ته د ګازو د لیږد د نلیکې په پرې کولو سره د کودو برق فابریکې فعالیت درولی دی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو تر دې کار مخکې د افغان ګاز او د بلخ د کودو برق فابریکې له چارواکو د میلیونونو افغانیو د باج غوښتنه کړې ده. له مزار شریف څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د جوزجان مزار شریف د ګاز د لیخت په پلاین یعنی نلیکې په قطع کولو سره د بلخ د کوډه او برق فابریکې فعالیت بند کړی دی. په شمازون کې د 209 شاین قروردو ویان محمدانی فرزی ازادي راډیو ته وویل چې بلواګرو طالبانو د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ په بارګا سیمه کې مزار شریف ته د جوزجان ولایت څخه د ګازو لیږدول شوې نلیکه پرې کړې ده. هغه وویل چې وسلوالو طالبانو تر دې مخکې هم د افغان ګاز د شرکت او د بلخ د کوډه او برق فابریکې څخه د میلیونونو افغانیو د باج غوښتنه کړې وه. متاسفانه د چمتال ولسوالۍ په بارګا سیمه کې ترهګرو طالبانو د ګاز د لیخت په پلاین پرې کړی دی. هغوی تر دې دمخه هم د کوډ او برق فابریکې او د افغان ګاز شرکت څخه د 4 میلیونه افغانیو غوښتنه کړې وه. مخکې تر دې چې طالبانو ته قناعت ورکوونکی ځواب ورکړ شي، افغان ګاز شرکت په جوزجان کې د دې نلیکې ګاز بند کړی و. د کوډ او برق فابریکې مسؤلان هم تاییدوي چې له 2 اونیو راپدې خوا هغوی د ګاز د نشتون په علت خپل فعالیت په ټپه درولی دی. د کوډ او برق فابریکې مشر عبدالرحمن افغان ازادي راډیو ته وویل چې په یاده فابریکه کې د ګاز د نشتون په خاطر په شمازون کې د کیمیاوي کوډ د تر ټولو لوی تولیدي فابریکې فعالیت بند شوی دی او لسګونه کارکونکي له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. هغه زیاته کړه چې پر فابریکې د ګاز له پرې کېدو وروسته دوی تر دمه د 2000 ټنه کیمیاوي کوډ په تولید کې پاتې راغلي دي، چې په تیرو 40 کلونو کې د کوډ او برق دولتي فابریکې لپاره د دولت مخالفینو له لوري تر ټولو لویه خساره بلل کیږي. ښاغلی افغان وویل.
125 تن روزانه تولید داریم.
د کورابر فابریکې په ورځ کې 125 تنه کیمیاوي کوډ تولید کول چې له دوه اونیو راهیسې کار بند دی او د کار مختلف زیان رسولی دی. د شاین قلوردو چارواکي وایي چې د چمتال ولسوالۍ په مربوطاتو کې چیرې چې طالبانو له جوزجان څخه بلخ ته د ګاز د لیکت نرلیکه پرې کړې، افغان دولتي ځواکونه عملیات پیل کړي تر څو سیمه امنه او د ګاز د نرلیکې امنیت خوندي کړي. طالبانو تر دمه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. موجیب حبیب زای، ازلي راډیو، مزار شریف.
د کابل د منډي سراسري شورا مسؤلان او د یو شمېر دوکاندارانو له قوله ویل شوی چې په سوداګریزو مارکیټونو کې د اور لګیدو له کبله سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو معادل تاوان رسیدلی دی. دوی اطفایه ملامتوي. د دې موضوع نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اطفایې او پیښو ته د رسیدنې ریاست چارواکي د اطفایې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د هڅو خبره کوي، د کابل د منډوي د سراسري شورا مسؤلین او یو شمېر دوکانداران د غورګان د اورلګیدنې د پیښو په مهارولو کې بې وسي بولي. د کابل ښار د منډوي د سراسري شورا مشر حاجي سکندر د پنجمې په ورځ په یو خبري ناسته کې رسنیو ته وویل په سوداګریزو مارکیټونو کې وروستۍ اورلګیدنو سوداګرو ته په میلیونونو ډالرو زیان اړولی، خو حکومت د اور د مهارولو لپاره لازم امکانات
لگے گی
دا په داسې حال کې ده چې په روانه اونۍ کې د کابل ښار په منډوي کې د میلاد په نوم په یو سوداګریز مارکیټ کې اور لګیدلی و چې د دوکاندارانو په خبره نږدې 400 دوکانونه پکې سوځېدلي او میلیونونه ډالر دوی ته زیان اوښتی دی. د دغه مارکیټ یو شمېر دوکانداران حکومت د اور لګیدنې د پیښو د مهارولو په برخه کې پړ ګڼي او وایي چې د زیانونو په پور ورکولو کې دې له دوی سره مرسته وشي. دا لومړی ځل نه دی چې د کابل ښار په منډوي کې دغه شان پیښه رامنځته کیږي، بلکې د دې وړاندې هم د دغې منډوي په یو شمېر دوکانونو کې اور لګیدنې شوی و چې له امله یې دوکاندارانو ته د پام وړ زیانونه اوښتي دي. په روان کال کې د کابل ښار په تیره بیا په سوداګریزو مارکیټونو کې ګڼې اورلګیدنې رامنځته شوې چې په سلګونه دوکانونه پکې وسوځېدل. په میلاد مارکیټ کې د اورلګیدنې تر پیښې د مخه د کابل په نادر پښتون واټ او د غشان عبدالحق څلورلارې کې هم د اورلګیدنې پیښې رامنځته شوې وې. په ډیری دغو اورلګیدنو کې دوکانداران حکومت په تیره بیا د اطفایې مسؤلین پړ ګڼي او انتقاد کوي چې اطفایې ناوخته رسیږي، اور نشي مهارولی او لازم امکانات په واک کې نه لري. له دې سره د کورنیو چارو وزارت د اطفایې او پیښو ته د رسیدنې رئیس د ودانیو نه معیاریتوب، د جګړو دوام، د اورلګیدنو په برخه کې د عامه پوهاوي نه موجودیت او تړلې لارې هغه لاملونه بولي چې د اطفایې چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. مال پاسوال سید نظام الدین پاشا په دې اړه جوړ شوې خبري غونډې ته په خبرو کې ستونزې مني، خو له خلکو هم د همکارۍ غوښتنه کوي.
مشکلات هست، امکانات ما به اون شکل
ستونزه شته. زمون سانتیاوی څنګه چې باید وینې دي او زه ملګرو نه غواړم چې هغه سانتیاوی چې لرو گزاره پرې وکړي او خپل متوجه اوسو. په دغه شهر چې ټول باید وقایوي تدابیر ولرو او ټول خپل مکلفیت ترسره کړو.
همه ما مکلفیت خود باید انجام بدیم.
نوموړي د اورلګیدنې په اړه د عامه پوهاوي د کمپاینونو یادونه هم وکړه. خلک انتقاد کوي چې په دې وروستیو کلونو کې د میلیونونو ډالرو په ښکته پورته کېدو بیا هم حکومت په دې بریالی نه شو چې د اطفایې یو مدر او منظم سیستم رامنځته کړي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. او بعد سلام دلته په لوګای کې کوم یم دا دونه د خوار غریب لپاره راشي، د اوچکالی خلکو ته راشي او کبیر جاشو ته راشي. دلته د موږ مسیران هغه راخلي خپل خلکو ته ورکوي چې څوک دوه موټره لري، که څوک درې لري د هغو نومونه راوځي، که څوک دوکانونه لري، که څوک نورې سرمایه لري د هغو نومونه راوځي. خوار غریب په دې سړو کې ورځي ناستې ورته او مازدیګر بېرته راځي نه او مېته راځي. د بارنیو ځواکو چې کوم بهار څکه موږ ته کوم امداد راځي، کوم شای راځي، هغه ته خلک ناست دي. هغه پردي خیراتونه هم د خپل خلک په موږ باندې درې پردي خیراتونه هم څوک نه راکوي. نو ما دغه د ازادۍ راډیوشکه دا خواهش ده چې ما دا پیغام دغه موږ چارواکو ته مسلمانو ته ورسوي. خلک په کرایه پراته دي، کرایه وسې ولا کوي، وړې خیلخانې دي ولا کوي، جیز بېګه درک لري هغو ته نه رسېږي. وسلام، په احترام.
بلی السلام علیکم محمد مرخونم له موږ لا ته د کیدو لپاره ته ما دا څه په نيته دا غوښله چې دا راځي د کی باندې ور کی د مسلمانان چې علاوه دي د او به په دې خپل شل متر څخه راځي او به خوراک او وګ سره نه افاضي ما دا هله چې په دې باندې زه تر دره کا شروع شي السلام
زما د ازادي رادیو ټولو کارکون ته ډیر ډیر سلامونه وایم. زه د هلمند د خانشین د ولسوالۍ عبدالقادر خبرې در سره کوم. دغه د خانشین ولسوالۍ ساحه ټولو د اوبو څخه په سخت ځپلې ده. اوبه نشته. که یو دولت کولی سي دا یو څه کومک راسره کولی سي د بند خوا څخه نیکي اوبه راستولی سي خو د مځکې د نغم اوبه به نیکي خوږی سي.
دا اوس تاسو پیغامونه اوس به بل خبرې مجله واورئ.